رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخام 8:30 بجې کېږي. تده د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل کېږي. نن یک شنبه د 1496 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې 9 ده چې د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 6 کېږي. درنودونکو د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به ډیری راپورونه د افغانستان د خپلواکۍ د 98 کالیزې په حق واورئ. خو لومړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ تر دې دمه مهمو خبرونو ته.
جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې د افغانستان د جنگ په اړه مهمې پریکړې شوې. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال جوزف اوټل د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته ورسولې او د شمالي کوریا سره د جنگ په سر د جنوبي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. پوره خبرونه. جمهور رئیس ټرمپ وایي چې د افغانستان د 14 کلن جنگ سره د تعامل په باب پریکړې شوي، خو هغه د هغو اپشنونو جزئیات افشا نه کړل چې د جمعې په ورځ د کیمپ ډیوډ په افریقا کې له لوړ پوړو نظامي او ملکي مشاورانو سره یو ځای ورباندې غور کړی و. دا غونډه د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ غونډه وه چې په لوړه کچه د افغانستان او جنوبي آسیا د هیوادونو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په خاطر کیږي. په افغانستان کې د آبادۍ د پروژو تفتیش او څارنې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي عمومي مفتش دفتر په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان په سمه نیمه برخه کنټرول قائم کړی او حکومتي قواوې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د جنگ پای په سترګو نه لیدل کېږي. حکومتي عسکر په ختیځ ولایتونو کې د داعش سره هم په جګړو اخته دي. د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د اوږده جنگ له امله بې حوصله شوي او د جمهوري ګوند لوړ پوړي سناتور جان میکن ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې سرګردانۍ ښکار شوي. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف اوټل د افغانستان د وضعیت په باب د پاکستان د پوځي قمندانانو او سیاسي مشرانو سره د 2 ورځو خبرو په پای کې د شنبه په ورځ په یو پوځي هلیکوپټر کې شمالي وزیرستان قبایلي علاقې مرکز وانه ته یوړل شو. جنرال اوټل چې د جمعې په ورځ په راوپنډه کې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر باجوا، لوړ پولو جنرالانو او موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره کتلي د پاکستان د میلمه پالنې مننه وکړه. د رویټرز اژانس د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې د پاکستان نوم د ټیررزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي، خو د لوړ پوړو مامورانو ترمنځ د اختلافاتو له امله پریکړه ونه شوه. ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ او شمال کې پر ملکیانو باندې د داعش د وسلوالو ظلمونه زیات شوي. څېړونکي فکر کوي چې د داعش وسلوال قصدن د خلکو په ظلمونو کې د ویرې د پیدا کولو په خاطر حملې کوي. د 2015 میلادي کال لایس داعش په افغانستان کې د غټو ملګانیو حملو ذمواري قبوله کړې، خو زیاتره حملې په شیګانو کړي. ویل کېږي چې د مرکزي آسیا یو شمېر وسلوال چې مخکې له پاکستاني طالبانو او یا القاعده سره ملګري وو، اوس په کونړ، ننګرهار، جوزجان او سرپل کې د داعش سره یوځای شوي دي او پر ملکیانو باندې بې درېغه حمله کوي. د شمالي کوریا سره د جنگ په سر د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي او شاید چې د دواړو هیوادونو د روابطو راتلونکي له ستونزې سره مخ شي. جمهور رئیس مون د شمالي کوریا سره د جنگ په اړه د ټرمپ په څرګندونو باندې انتقاد کړی. مون د پنجشنبې په ورځ په سول کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خپل مخکینی دریست تکرار کړ او اعلان یې وکړ چې هیڅ کله به هم د کوریا په ټاپو وزمه کې بل جنگ ونه شي، خو ټرمپ څو ځله دا خبره کړې چې شمالي کوریا سره د جنگ امکانات نه لري. د شنبه په ورځ د امریکا د فلوریډا او پنسلوانیا په ایالتونو کې په 3 پیښو کې پر پولیسو باندې په ډزو کې 2 پولیسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي. جمهور رئیس ټرمپ چې په نیو جرسی کې په خپله شخصي بانډه کې تفریح کوله، په ټویټر کې د وژل شوو پولیسانو له کورنیو او زخمیانو سره همدردي څرګنده کړې. هسپانوي چارواکي وایي کوښښ کوي چې په هسپانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو کې د مرګانیو حملو او په شمالي افریقا کې د جهادي ډلو ترمنځ پټ روابط راوسپړي. د هسپانیا او فرانسې پولیس د یو 2 کلن المغربي ځوان په سیګزه چې ګمان کېږي د پنځشنبه په ورځ د بارسلونا په تورېګه کې پر سیلانانو باندې حمله تنظیم کړې وه. په دغه حمله کې 14 کسان وژل شوي او 7 کسان زخمیان وو. پولیس ویل فکر کوي چې د یونس ابو یعقوب په نوم دا ځوان په اروپا کې د یوې پټې 12 کسیز جهادي هستې مشري په غاړه لري. د کونړ په ولایتي مرکز اسدآباد او د سرکانو په ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ او توغندي لګېدلې. د امنیتي قوماندانۍ د ویان حسین مشرقیوال په وینا په سرکانو کې 2 ماشومان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي. په اسدآباد کې هم 3 کسه زخمیان شوي. زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې چارواکو د طالبانو په غاړه دغه حمله پړه اچولې خو هغو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په شاوخوا غرونو کې د داعش وسلوال هم پراته دي. او د سومالیا حکومتي قواو چې د افریقایي هیواد د هیوادونو عسکرو ملاتړي ورسره ملګري وو د شنبې په ورځ د الشباب د اسلامي ډلې نه د بیریری ښارګوټی ونیو. بیریری چې له مقدیشو نه 40 کیلومتره لري په جنوب کې موقعیت لري د الشباب یو مهمه قرارګاه پکې وه او نیولې د حکومت لپاره ستراتیژیکي اهمیت لري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
ترندونکو خبرونه د امریکا غاک آشنارو د نواورو دل د هم د روانې خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان خلکو د خپلواکۍ 90مه کلیزه په شاندارو مراسمو ولمنځله. په کابل کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپلواکۍ پر څلی د ګلانو ګېډې کې خوده خود معمول پر خلاف سګری مراسمو کې وینا ونه کړله. په ښار او نورو ولایتونو کې بیا خلک واټونو ته راوتلي ول، ملي ترانې غږولې، اتڼونه کول او په موټرو یې د افغانستان بیرغ او د خپلواکۍ د ګټونکي باچا غازی امان الله خان انځورونه لګولي ول. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان په خپل رپورټ کې ویلي دي چې کابل خاریانو د هیڅ ډول ویرې او ناامنۍ احساس نه کاوه.
د نورو تیرو څو کلونو په خلاف له جوش او جذبې ډک د سګنی کال د خپلواکۍ ورځ نه یوازې په پلازمینه کابل بلکې په ټول افغانستان کې ونمانځل شو. د کابل ښار هر څنډه په ملي بیرغ ښایسته شوې وه. واټونه د هغو موټرو کاروانونو نیولي وو چې په ملي بیرغ پوښلي وو. په ملي سندرو او ملي بیرغ سنبال کاروانونه د ښار په واټونو کې ګرځېدل. ډاډانه جنرال آباد تر کابل راغره خپل موټر په ملي بیرغ پوښلی وو او د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه کوله.
خپلواکۍ ورځ چې دا مونږ د عوام په خپل جوش او هوش سره د ورځ مانځو. حکومت نه لمانځي، حکومت وګوره، حکومت کې شیم نشته، مونږ عوام لمانځو. دا ټول په خپل شخصي لګښت باندې څوک بیرغونه اخلي، څوک د لارو ته راوتلي دي، دا ټول په خپل شخصي لګښت باندې په ډیر مینه او ډیر جوش او شوق باندې دا ورځ مانځو.
دلته بیا د پغمان په تاریخي طاق ظفر کې د خپلواکۍ د ورځې نمانځونکو د دې ورځې نمانځنه کوله. دا طاق ظفر په 1909 میلادي کال کې د غازی امان الله خان له لوري د خپلواکۍ لاخستو وروسته د خپلواکۍ د یادګار په توګه جوړ شو. د خپلواکۍ دا څلی نن د سلګونو نمانځونکو د ورتګ شاهد وو. د ماشومان ته هم د خپلواکۍ د ورځې درس ورکړل شوی دی.
وطن را باندې ګران دی، د خپلواکۍ ورځ نمانځو.
ارګ د خپل دود په مخې د ملي دفاع په وزارت کې د ازادۍ منار ته د ګلونو د ګډې په پیډو خپلواکي ونمانځله. ولسمشر غنی او لوړ پوړو چارواکو د ازادۍ منار ته نن سهار د ګلونو ګډې کې خوده څېونه ویل، خو محلي حکومتي ادارو ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د منځن غونډو ویل شوی وو. ها خو بیا د لوی جرګې په تالار کې هم په ولوی غونډه کې د خپلواکۍ ورځ د مدني فعالانو له لوري ونمانځل شو. مدني فعال مت الله زلان وای چې ولې د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه ارزښت لري.
مونږ افغانانو ته په کار ده چې مونږ دغه د نیکونو دغه ویاړ چې خپلواکۍ راته ګټلې ده دا باید وساتو او د دغه ساتلو پاللو لپاره هلې ځلې وکړو. که چیرته مونږ د خپلواکۍ لمانځغونډې ونکړو، د خپلواکۍ جشنونه جوړ نکړو، څنګه به د خلکو ته دغه مفکوره ورکړو چې مونږ آزاد یو یا خپلواک یو، یا څنګه به دا مفکوره ورکړو چې هغوی د آزادي او خپلواکۍ وغواړي؟
ښار کې د پخواني پادشاه غازی امان الله خان تصویرونه لیدل کېدل. لاله یوې اونۍ راهیسې بیرغ پلورونکو په عامو خلکو جوړ ملي بیرغونه پلورل. ټولنپوهان وایي چې سکه د خپلواکۍ د ورځې په پراخه توګه نمانځنه دا ښیي چې خلک په ملي ورځو او ملي ارزښتونو ویاړي او روانه جګړه یې له دغو نمانځنو نشي پاتې کولای. غازی امان الله خان اتنوی کال وړاندې د وخت امپراتوري انګریزانو نه خپلواکي واخیسته. د خپلواکۍ دا ورځ د کمونستانو او د مجاهدینو په دورو کې په کم ډول باندې نمانځل کېده. په وروستیو کلونو کې هم حکومت دا ورځ په لویو مراسمو سره نن نمانځي، خو ولس کلونه کلونه دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره نمانځي. سږکال هم ولس پریکړه کړې چې د خپلواکۍ دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ونمانځي او دا ورځ یې نن ونمانځله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ترونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ د ساتلو اتنویمه کلیزه د عام خلکو او په ځانګړې توګه د ځوانانو لخوا لمانځل شوې ده. تفصیل د امریکا غاک د خبریال ګلرحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
په قندوز کې د موټرو کاروان مرکزی چوک ته ورسېده چې په ملي بیرغونو پوښلې دی او ملي سندرې پکې غږیږي. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د ازادۍ د ساتلو اتنویمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په ځینو ولایتونو کې عام خلک جګړو ځپلي او یو زیات شمېر یې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. قندوز او بلخ ولایتونو کې ځوانانو او فرهنګي ټولنو د هیواد د ازادۍ د ساتلو ورځ د خپلو هڅو او توان مطابق ولمنځله. دوی وایي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف دا دی چې دوی د خلکو ترمنځ له هیواد سره مینه او د خپل هیواد د آبادۍ فکر خپور کړي. د قندوز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ازادۍ د جشن د لمانځلو په اړه خوښي څرګندوي. دوی وایي چې له تیرو څو کلونو راپدې خوا یې دا لومړی ځل دی چې په دغه ډول شاندارو مراسمو سره د هیواد د ازادۍ جشن لمانځي. د قندوز په سرکونو په سلګونو هغه ځوانان چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه یې تر ځانونو تاو کړي وو تر ماښامه پورې وګرځېدل او د موټرو کاروانونه یې یوازې د ښار په هغو سیمو کې وګرځول چې د دولت تر ولکې لاندې دي. څو تنه ځوانان چې د دغه جشن په جوړولو کې ځانونه ستړي کړي وو وایي چې که څه هم سیمه ناامنه ده او د ښار شاوخوا سیمو کې جګړې شوي، خو بیا هم دوی د دغې ورځې د لمانځلو هڅه کړې.
پاکستان په قندوز ولایت کې جګړې دي، ولسوالۍ کې هم جګړې دي، تقریبا د ښار په 2 کیلومتره کې مخالفین شتون لري. خو بیا هم افغانانو د خپلواکۍ ورځ په ډېر شاندار مراسمو کې ولمانځله. د دې په خاطر چې د افغانانو سره سوله غواړي، جنگ نه غواړي، نو په همدې خاطر باندې په دې سخت شرایط کې بیا هم قندوز ځوانان دی وتوانندل په دې جنگ حالات کې او دوی دغه ورځ ولمانځي.
عبدالقادر مبارز منن د ازادۍ ورځ ډیر خوښ او خوشاله يم. ټول خوښ او خوشاله ډیرم په خوښۍ سره ولمنځله. لس ورځې 15 ورځې مخکې چمتووالی نیولای وو. لکه څنګه چې پیږي د کندوز وضعیت هم نورمال نه دی، حالات ډیر ښه دی. جنگ دی، کده دی جنگو سببونه نه وای، حالات خوای د دینه به هم په شاندار مراسم ولمنځل شوی. نن هم شکر ډیره خلګ، یعنی هر دکانداران، کلیوالان، لیکوالان ټول راوتلی وو. د دې ورځ په منځله په ورځ بیرغونه اوچت کړي وو.
امان الله زمانی ما قندوز کې جګړې او ناخوالې زیات دي، خو بیا هم د توانایي مو چې درلودل لکه ملي بیرغونه مو واخیست، سلام داسې بانرونه مو او نور شعارونه مو چاپ کړل، دا مو په مهم ځایو کې نصب کړل. نو په تر خپلې وسې مو د ملګرو سره همکاري او مرسته وکړله. که جګړې نه وای په دې کې به ټول ملتونه سره یو ځای سوي وای او چې دغه ورځ په ډېر ښه انداز سره ترسره کړي. خو دا چې ناخوالې زیات دي نو بیا هم خطر سره اوسه، خو څنګه چې چیر نه امنی نه وای او امنیت خوای نو دوی بلا تر دې بهتر او ښه ترسره کړي.
په قندوز کې د افغانستان د ازادۍ د ساتلو د تنویمې کلیزې لپاره د پسرلی کلتوري ټولنې او په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښ لخوا ترتیبات نیول شوي وو او د دغو فرهنګي ټولنو ځوانانو د ښار په واټونو کې په ملي بیرغونو پوښل شوي موټرونه وګرځول. د بلخ ادبي خوځښ مشر ذبیح الله احساس وایي چې دوی د خلکو په منځ کې د هیواد د مینې د تازه کولو په موخه د ښار په مختلفو واټونو کې د هیواد بیرغونه نصب کړي وو او د ولسوالیو او خار په سلګونو ځوانانو په واټونو کې د ملي اتن په کولو سره خپل مینا څرګند کړه. په قندوز کې دولتي چارواکو هم د جشن د لمانځلو په موخه د ولایت په تالار کې غونډه کړې وه چې یوازې دولتي خلکو پکې د ازادۍ اړوند خبرې وکړي، خو د ښار په واټونو کې فرهنګیان او د مدني ټولنو ځوانان ډله ډله وګرځېدل او له هیواد سره یې خپله مینه څرګنده کړه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
اوس هم درنډونکو د خوست په لور ځو. د خوست په ولایت کې زرګونو خلکو په پراخو مراسمو کې له انګریزانو نه د افغانستان د خپلواکۍ اته نویمه کالیزه لمانځلی ده. له خوست ولایت نه د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله راپور را لګلی.
له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د تنویمې کلیزې د منځلو په اړه د خوست په ملي لوبغالي کې مراسم جوړ شوي وو. پر دولتي چارواکو سربیره زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و. د مراسمو په شروع کې افغان ملي امنیتي ځواکونو رسم گذشت وکړ. ورپسې د ښوونځي زده کوونکي، ورزشکاران، پخواني مجاهدین چې پخواني انګریزي ټوپک هم ورسره وو، د ملي ترانو په بدرګه د لوژ له مخې تیر شول. مراسمو ته د ویناو په لړ کې یو شمېر کسانو له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو د ورځې نمانځل نورو ښکېلاګرو ته د عبرت درس یاد کړ. د خوست والي حکم خان حبیبي مراسمو ته په خبرو کې یو شمېر بهرنۍ کړۍ تورنې کړې چې هڅه کوي د افغانانو فرهنګي ازادي سلب کړي. دای د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ ډېرې درنې ملي او محلي ژبې لرو، دې ته ضرورت نشته چې زه پردي ټرمینالوجي او اصطلاحات په خپله ژبه کې شامل کړم. نفرت په ټولو هغو کسانو چې خپل پاکو ژبو ته احترام نه لري، پردي لغات راوړي، پردی فرهنګ راوړي. دلته ویښ ولسونه پاتې دي، دلته ویښ قوم پروت ده. هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ پاک اصیل ویاړلی پر افتخاره تاریخي کلتور او فکر یرغل لاندې راولي.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشان نورانی د افغانستان له خاورې څخه د ساتنې او په هیواد کې روان وضعیت د حل لارې موندلو په خاطر پر خلکو غږ وکړ چې لشته نظام څخه ملاتړ ته دوام ورکړي.
په هیواد کې د لشته نظام او حکومت څخه د ولسونو ملاتړ تر ټولو اړین دی، تر څو حکومت وتوانېږي چې د افغانانو د کلونو کلونو ارمانونو او هیلو ته د تحقق لاره پرانیزي.
د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویمې کلیزې د منځلو یاد مراسم ځینو سندرغاړو په کنسرتونو، ځوانانو په اتڼونو او د ښوونځي زده کوونکو په ترانو ویلو سره نور هم رنګین کړل.
نوم مې نصیب الله ریحان. واقعا چې ډېرو ګډونوالو ګډون کړی و او خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه یې دې ته نور هم وهڅول چې د هېواد په ساتنه او د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره نور هم وهڅېږي او هڅې وکړي تر څو یو سوکاله او آباد افغانستان ولرو.
نوم مې اصلي پیغام دی چې ډډوالو اوسېدونکی خوښي مې دغه وه چې ټول په اتپو کې په یووالي و، اتحاد و، اتپو کې وه، ورورولي وه، چې په ورورولۍ کې، په سوله کې، په اتفاق کې، ګاټې کې دي، خوان کې دی. دا رقم ته اتپوک باید موږ چې ټول افغانان ولرو، باید د جنگ نه، د جګړو نه نه راتیر شو. ډېر خلک ځورېدلی دي، ډېر ملت کړېدلی دی.
په ټولیز ډول سږ کال د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ورځې لمانځلو په اړه پراخ ترتیبات نیول شوي وو. داسې برېښي چې د تېرو ولسو کلونو په پرتله سګنی مراسم پراخه او ولسي بڼه یې درلودله. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې بیا تر بل هر ولایت د خپلواکۍ جشن شاندار او پرتمینه و. د لمانځنې مراسم د جلال آباد ښار په امیر شهید بن کې چې غازی امان الله خان پکې دفن دی ترسره شوې دي. زموږ همکار ذبیح الله غازی په دې هکړه نور جزئیات لري.
حسیخو لتیر شپې راهیسي زرګونو زلمو په جلال آباد کې د ډول ډنګ او موسیقۍ تزانونه ستړي کړي وو. تر نیم شپې د خار د هرې ښکلا نخې له یارانو سره په خپلو کمرو کې خوندي کولې. حکومتي مقامات سار په وړي وخت د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو شاه امان الله خان مقبرې ته لاړل او د هغه پر مزار د ګلونو ګیډۍ کې خدا د خپلواکۍ د بیرته اخستو د 99 کلیزې دستوري په شیرزي لوبغالي کې وي. ډیرو عمر خوړلو پکې د تیر پیر د جګړو نښانو نه خلکو ته خودل او دا یې ور یادوله چې په خپلو تورو او تبرګوم یرغلګر ماتولی شي. د سټیج په مخ تلونکو خلکو کې هغه ډلګۍ وه چې تیرو جګړو یې اندامونه پرې کړي. نجونو او میرمنو خپلو امخیلو ته د غازی امان الله خان د فکر د ازادۍ هیلې ور یادولې. په جلال آباد کې میشت هندو ټبرم له انګریزانو نه د ازادۍ اخستو ورځې ته سینه وناس د هر چا پر څیره د خوښۍ نښې روښانه وي. دې مراسمو ته له تیرو کلونو نه لا ښکلي ترتیبات نیول شوي. خلکو خپلې زړې شلخې ټوپکې راوړي او دلته نندارې ته وړاندې کوي. د افغان پوځ چورلکې د همدې مراسمو په اسمان ګرځي. خلک د خوښۍ یو بل ډول احساس کوي. د افغان پوځ چورلکو پر ګډونوالو د مبارکۍ پیغامونه شیندل خو پر ځمکه ولاړو خلکو هم ناراستي نه کوله. ځینې خو کلونه کلونه په پردو وطنونو کې ځکه نو هغوی ته په اول ځل د دغه حالت لیدل یو خیال و.
چیرالم دا جشن وکتو الحمدلله ډېر ښکلی جشن دی. پاکستان کې به چې موږ دا جشن ولیدو موږ له به جړا راله. زموږ بیره به پاکستان شکوو موږ له به جړا راله.
ځینو پلرونو ځکه دغه دستورو ته خپل اولادونه راوستي وو چې پر تاریخي او ویاړلو ورځو یې خبر کړي. ځکه نو اته کلن صابر په واړه ځان د وطن ترانې زمزمه کولې. ټاکل شوی چې جلال آباد به همدا نن شپه د موسیقۍ د ځانګړي ماښامي او مشاعرې کوربتوب کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یو یې هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په هکله معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغۍ د خپرېدو په هکله داسې وایي.
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنځ د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغۍ د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخېږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي په لمړنیو اونیو کې زیات ټوخېږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پرې راځي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره لدې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي. نری رنځ تشخیص کېدای شي او نوي په سلو کې د میکروب ضد په درملو یې علاج هم کېږي. دغه ډول دارو درمل همدا اوس هم پیدا کېږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د پخوانۍ زمانې ناروغي ده او په همدې خاطر یې بودیجه ورته کمه کړې ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندانې اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوزبی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنس ترې هېر شوی. ګوزبی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
In ministries of health as the urgent emergent
د نری رنس د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه ایسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمېر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري، خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغو هیوادونو کې دي. خغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او دا هم درندونکو دروان خبرونه ورسته مطلب چې یو مرکه ده. د یو باسواده او پرمختللی افغانستان جوړول د خپلواکۍ د ګټونکو باچا غازی امان الله خان ستر ارمان و. شهزادګۍ هندیا وای چې پلاری د خپل دغه هیلې د پوره کولو په خاطر ټول عمر کوښښ وکړ. د میرمن هندیا په وینا غازی امان الله خان د جګړې او نفاق سره سخت مخالفت درلود. زمون همکار هدایت الله نوری د شهزادګۍ هندیا سره په کابل کې خبرې کړې دي او دا راپورټ یې پیرا لګلای دی.
غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا وایي کله یې چې پلار 8 نوي کاله وړاندې د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه، نو د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره یې هڅې کولې چې افغانستان پر یو باسواده هیواد بدل کړي.
از اول تا آخر همیشه ترقی افغانستان میخواست، اما میخواست که امو کارهایی که خودش شروع کرده بود دوام داده شود. مثلا یک چیز جزوی میگم، یک سناتوریوم درست کرده بود برای اولادای افغان که سیل داشتن. او وقت آنتیبیوتیک نبود، باز به پهمان هیچ کس خبر نداره، ممکن دفعه اول است که من براتون میگم. به پهمان که هوای خوب بهتر است از جای دیگه، اونجا یک سناتوریوم برای اولادای خرد از هر طرف افغانستان می آمدن اونجا و نزدیک همی سانتاریوم یک خانه ساخته بود برای دو دکتر که شب و روز دکتر باشه پیش بچه ها.
در افغانستان در شهزادگی وایی چه در پلار نظر جگره او نفاق در افغانان و در خپلواکه در نابوده سبب گرزی. لهم دی عمل هغه د دې جګړې د مخنیوي په خاطر خپل هیواد او ملت په دی وینا چې ما له یاده مباسي د تل لپاره هیواد پریخو.
فامیل ما پدر و مادرم مجبور شدند که از خاطر که اینجا جنگ نشوه ما بین افغان و افغان، از افغانستان وقت طرف هندوستان رفتن. باز ما اونجا او وقت به دنیا آمدم. 88 سالم است و 88 سال که پدر مادرم از اینجا رفتن.
شهزادگی اندیا وایی زموخ پلار ده غربت په دیار کې موخ ته هر وخت د افغانستان او د اسلام تاریخ درس راکو او هر کلمه چې پلار را پیاد شي اوه کې ملسترګو بهيږي.
که گپش میشه بسیار وخت از مرګری هم میگیره، مگر هیڅ وخت گریه نمیکنم، مگر بسیار چیز میشه می اشکم تا اینجا میای از اینجا نمیبرایم.
غازی امان الله خان چې لنن نه اتنوي کاله وړاندې د افغانستان خپلواکي بیرته ترلاسه کړه، له لس کلنۍ پاچاهۍ او د نارامیو له امله اړ شو چې افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته جلا وطنه شي. هغه په 1908 زیږدیز کال کې د ایټالیا د پلازمینې روم په یوه روغتون کې له دې نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې.
ترنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه هم پای ته ورسېدله. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ، لنډې شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.